ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه ته خرغلست. په دې یو ساعت کې راپورونه خبريږي او په دوهم نیمایي کې د ازادي میلمه د ځنګړو مرکو یو بل برخه وړاندې کیږي. خو لمړی خبرونه واوري. د افغانستان د نجونو د فوټبال لوبډلې لیبیا ته ماتې ورکړه او په دې توګه یې په مراکش کې د ښځو د فوټبال په لړۍ کې خپله لومړۍ بریا ثبت کړه. د افغان وومن یونایټډ په نوم د افغان نجونو لوبډلې د اکتوبر په 16 له چاد سره خپله لومړۍ لوبه 6-0 او د اکتوبر په 9 له تانزانیا سره خپله دوهمه لوبه 4-0 وبایلله، خو پرون یې له لیبیا سره لوبه 0-0 وګټله. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په 13 میاشت کې په جلا وطنۍ کې د افغان ښځینه لوبغاړو د فوټبال ملي لوبډلې د جوړولو پریکړه وکړه او مالی او عملیاتي بودیجه یې ورته منظور کړه. دا لوبډله په بیلابیلو هیوادونو کې له هغو 13 افغان کډوالو نجونو جوړه ده چې د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې په بهر کې پناه اخیستې ده. آزاد خبریال سید راشد کاشفی په کابل کې د شاوخوا 8 میاشتنی بند له تیرولو وروسته آزاد شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز په کابل کې د یوې باخبره سرچینې له قوله راپور ورکوي چې ښاغلی کاشفی پرون د لړم په 10 د ماښام په شاوخوا 8 بجو د کابل د استخباراتو له زندانه خوشې شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز د کاشفی د خلاصېدو هرکلی کړی، خو ټینګار یې کړی چې د دې خبریال اساسي حقوق په جدي ډول تر پښو لاندې شوي. راشد کاشفی د روان هجري لمریز کال د وري حمل په 24 په بهر کې له فعالو رسنیو سره په همکارۍ تورن شو او وروسته د کابل لومړنۍ محکمې نوموړی په 1 کال زندان محکوم کړ. د افغانستان خبریالانو مرکز په یو بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو حقونو ته درناوی وکړي او ورسره ټول نیول شوي خبریالان خوشی کړي او اجازه ورکړي چې د هیواد د رسنیو له قانون سره سم له ګواښ، فشار او ویرې پرته کار وکړي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د معلوماتو له مخې اوس مهال لږ تر لږه 8 تنه خبریالان او د رسنیو کارکونکي په توقیف کې یا پر دوی د حبس د لګول شویو حکمونو د تیرولو په حال کې دي. د فرانسې امنیتي ځواکونو یو افغان وګړی د اسلامي دولت ډلې یا داعش له یوې څانګې سره د اړیکو په تور نیولی دی. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د تروریزم ضد څارنوالانو ادارې پرون وویل د 40 کلن ځوان چې تیره اونۍ په لیون ښار کې نیول شوی د یوې تروریستي جنایي ډلې په چوکاټ کې فعالیت کاوه او د تروریستانو له یوې ادارې سره یې مالي مرسته کوله. نوموړی به د محاکمې تر وخته په توقیف کې وي. پر دې افغان تور دی چې داعش ډلې ته یې مالي مرسته ورکوله او د ټولنیزو شبکو له هغې ډلې ټیک ټاک او سناپ چټ لاره تبلیغات ورته کول. د داعش خراسان څنګه په بیلابیلو حملو کې په لاس لرلو تورنه ده چې په دې ډله کې په افغانستان کې ګڼ بریدونه او همداراز د روسیې په پلازمینه مسکو کې د 2024 کال د مارچ میاشتې برید شامل دي. د سوریې لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی ټام بارک وایي په پام کې ده چې د سوریې ولسمشر احمد الشرع په نږدې ورځو کې واشنگټن ته سفر وکړي. بارک پرون په بحرین کې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال هیله څرګنده کړه چې د دې سفر په ترڅ کې به سوریه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ځپلو لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره یو ځای شي. رویټرز خبری اژانس د سوریې د یوې سرچینې له قوله راپور ورکوي چې وایي تمه ده دا سفر به په راتلونکو 2 اونیو کې ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو مشرانو د سفرونو د تاریخ د لیست له مخې د سوریې هیڅ یو ولسمشر تر اوسه واشنگټن ته رسمي سفر نه دی کړی. شره په 13 سپتمبر میاشت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا کړې وه. او د اوکراین پوځي چارواکي وایي د دوی سرتیری لا هم په ختیځ پوکروفسک ښار کې د شاوخوا 1,00,000 روسي سرتیرو د درنو حملو پر وړاندې مقاومت کوي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو قمندان الکساندر سیرسکي پرون پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې په دې ښار کې د دښمن د ځواکونو د له منځه وړو او له ښاره د هغو د ایستلو لپاره پراخ عملیات روان دي. دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د دې جګړه ځپلي ښار لپاره جګړه لومړیتوب وبلله. پوکروفسک د اوکراین د نورو لویو ښارونو په څیر خورا ډیر پوځي اهمیت لري او د اوکراینی ځواکونو لپاره مهمه اکمالاتي لاره برابروي. د روسیې د دفاع وزارت اړوند زویز د خبري اژانس پرون ادعا وکړه چې اوکراینی ځواکونو په پوکروفسک کې تسلیمېدل پیل کړي دي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. نن یک شنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب یولسمه ده چې د 2015 میلادي کال د نوومبر له دوهمې سره برابر ده. درنو اوریدونکو راسره اوسئ، وړاندې په خبرونه کې راپورونه خپریږي. د افغان جنو د فوټبال لوبډلې لیبیا ته 4-0 ماتې ورکړه، او په دې توګه یې په مراکش کې په روانه لوب لړۍ کې خپله لومړنۍ بریا ثبت کړه.
دا ټول هغه څه وو چې موږ یې په دې ټولو کلونو کې ورته د رسیدو لپاره چې موږ یې واقعا د یوې ښځې په توګه مستحق یو هڅې مو ورته وکړې.
پاکستانی چارواکو پرون د تور حمله په موقتی ډول هیواد ته د راستنیدونکو کډوالو لپاره خلاصه کړه، خو خلک یې دایمي خلاصېدل غواړي.
د دې خو ناروغان دي چې هلته له ډاکټرانو سره یې وختونه د دوی پوره کیږي چې باید دوی ویزیټ وکړي هلته لاړ شي. له هغه خوا چې ډېر د قبایلو محصلین دي چې هغوی هلته په افغانستان کې زده کړې کوي.
په افغانستان کې د میوو یو شمیر سوداګر وایي چې سږکال یې په خپله سوداګرۍ کې درانه تاوانونه کړي دي، او په نړیوالو مسایلو کې به واشنگټن ته د سوریې د ولسمشر را روان سفر ته کتنه وکړو. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته یې راسره اوسئ.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د محمود زیا منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته، د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي په مراکش کې د فوټبال ډګر ته د افغان خزینه فوټبالرانو راستنیدل د بشري حقوقو لپاره یو لوی بریا ده. د سازمان د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې د افغان وومن یونایټډ لوبډلې لیدل د افغان میرمنو او نجونو د راتلونکو نسلونو لپاره یو نوی هیله ده. یو شمیر افغان لوبغاړي چې د طالبانو د بندیزونو له کبله له ورزش څخه محروم شوي دي وایي چې د لوبو په نړیوالو ډګرونو کې د افغان ښځینه فوټبالرانو لیدل د دوی هیلې بیا راژوندۍ کړې دي. د افغانستان د ښځینه فوټبال لوبډله له 4 کلونو وروسته په مراکش کې د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د سیالیو د یوې برخې په توګه بیرته میدان ته راغله، او تیره ورځ یې د لیبیا پر وړاندې و د 0 پر وړاندې په بریا سره په دې لوبو کې خپله لومړنۍ بریا ترلاسه کړه.
هغه لوبغاړی چې د طالبانو لخوا له ورزش راګرځول شوی او د فوټبال له ډګر ایستل شوی وي، د مراکش د فوټبال په ډګر کې د نندارچیانو د جوش او ولولو په منځ کې د افغانستان نوم بیا راژوندی کړ. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له 4 کلونو وروسته د افغان ښځینه فوټبال لوبغاړو راستنېدل د جلا وطنۍ محرومیت او له هغه نظام راستنېدل بلل چې په ټکو یې غوښتلې دوی په بشپړ ډول څنډې ته کړي. د سازمان د شنبې په ورځ د نومبر په لومړۍ نیټه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د ټولو ورزشونو له بندیز وروسته سیالیو ته د دې لوبډلې بیرته راستنېدل د بشري حقونو لپاره یوه لویه بریا وه. په بیان کې ویل شوي چې د لوبو په ډګر کې د افغان کډوالو نجونو د فوټبال لوبډلې لیدل چې اوس د افغان وومن یونایټډ په نوم لوبې کوي، د افغان میرمنو او نجونو راتلونکو نسلونو ته نوې هیلې ورکوي چې باور وکړي چې دوی هم کولای شي نه یوازې په ورزش بلکې د ژوند په ټولو برخو کې خپل حقونه بیرته ترلاسه کړي. هغه ښځینه لوبغاړي چې اوس په افغانستان کې له ورزش محروم دي هم وایي چې د افغان ښځینه فوټبالرانو لیدل دوی ته نوې هیلې وربخي. له دې ډلې یوې لوبغاړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
اته فکر مې دخترای افغانه د میدان فوتبال میبینم بسیار زیات احساساتي میشم، به خاطر که ما هم یک روز آرزو داشتم
هر کله چې افغان جونې په میدان کې ګورم ډېر احساساتي کېږم. ما په میدان کې د لوبې کولو هیله درلوده، خو زه یوازې د لوبغاړي له لرې لیدلی شم او هڅولی شم. د دوی په لیدو ته احساس کوم چې لا هم هیلې ژوندۍ دي او افغانستان نه هم د خپلو ښځو غږونه له لاسه نه دي ورکړي.
ها هیلې چې دا او نور لوبغاړي چې په افغانستان کې له ورزش محروم دي د مراکش د فوټبال په ډګر کې د 20 افغان نجونو په مخونو کې راځوندي سوي دي. د افغان وومن یونایټډ فوټبال لوبډلې لوبډل مشر فاطمه حیدری په مراکش کې د لوبي ډګر ته د افغان خزینه فوټبالرانو د بیرته راستنېدو په اړه وویل:
All we wanted all these years after trying so hard
دا
ټول هغه څه و چې موږ یې په دې ټولو کلونو کې ورته د رسېدو لپاره چې موږ یې واقعا د یوې ښځې په توګه مستحق یو حتې مو ورته وکړې چې هغه زموږ د لوبو کولو او د خپل هېواد استازیتوبو کولو حق و.
د افغانستان د فوټبال ښځینه لوبډلې پخوانۍ لوبډل مشرې خالدې پوپل هم وویل
It's a young generation of the Afghan women. They're standing with a great purpose, with a great mission, and that is to be the voice of Afghanistan.
دا افغان کزو ځوان نسل دی دوی په لوی هدف او ماموریت په میدان کې ولاړ دي تر څو د افغانستان غو سیدا غو کزو غ چې په افغانستان کې ژوند کوي دوی خپل پلیټ فارم په کار اخیستو نه یوازې خزو بلکې په ټوله نړۍ کې خلکو ته الهام مربخي.
د لوبي چې فیفا د خزو د سیالۍ لړۍ متحدوي په نوم تر سره کیږي ټاکل سوی و چې په متحده عربی اماراتو کې تر سره شي. خدایات هیواد لخوا افغان لوبغاړو ته د ویزو د نه ورکولو لامله د فیفا په پریکړه د اکتوبر په 26مه په مراکش کې پیل شوې. د افغان وومن یونایټډ په نوم د افغانستان د فوټبال لوبډلې په خپل لومړنۍ لوبه کې د اکتوبر په 26مه د چارټ پر وړاندې 6-0 ماتې وخوړله. افغان لوبډلې د اکتوبر په 29مه په دویمه لوبه کې هم د تانزانیا پر وړاندې 0-4 پر وړاندې ماتې وخوړه، خو په درېمه لوبه کې د شنبې په ورځ د نوومبر په لومړۍ نیټه لیبیا ته 0-0 ماتې ورکړه چې په سیالۍ کې خپل لومړنۍ بریا ثبت کړه. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د روان میلادي کال په میمیاس کې په جلاوطنۍ کې د افغانستان د خزینه او د فوټبال ملي لوبډلې د جوړولو پریکړه وکړه او دې لوبډلې ته مالي او عملیاتي بودیجه ورکړه. دا لوبډله په بیلابیلو هیوادونو کې له هغو افغان کډوالو نجونو څخه جوړه شوې چې د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بهر کې پناه واخیسته او د ورزش په ډګر کې د افغانستان نوم ژوندی ساتلو لپاره هڅه وکړه. وقته د طالبانو لبیا راستنېدو سره په افغانستان کې د ښځو ورزش په بشپړ ډول ودرول سو او انجونې او ښځې له ورزش کولو په ورزشي سیالیو کې لګډونه او آن لوبغالو ته لتاګه محرومې سوې.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش تاسو زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
که څه هم د تورخم دروازه د افغان کډوالو لپاره پرون په یو ورخیز ډول پرانستل شو، خو د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پرتو سیمو یو شمیر اوسیدونکي غواړي چې دا دروازه د تل لپاره د هر ډول تګ راتګ پر مخ خلاصوي. دوی وایي په تیرو 20 ورځو کې چې د تورخم دروازه د پاکستان لخوا تړل شوې وه، دواړو لورو اوسیدونکو ته ګڼې ستونزې پیدا شوې او دا چې د دواړو لورو کاروباریانو کارونه په ټپه درېدلي وو. د تورخم دروازه پرون په پاکستان کې د هغو افغان کډوالو لپاره پرانستل شو چې غوښتل یې خپل هیواد ته ستنه شي او له تیرو 4 ورځو راهیسې له کرښې بلې غاړې ته له سختو ستونزو سره مخامخ وو. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور حال راکوي.
د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون په یو خبر کې د چارواکو له قوله لیکلي چې دا دروازه یوازې د کرښې بلې غاړې ته د ایسارو کډوالو پر مخ پرانستل شوی او تر بلې خبرتیا پورې د مسافر تورخم ته ورتګ ډډه وکړي. خو د کرخې دواړو غاړو ته پراته اوسیدونکي د دې دروازې د دایمي خلاصون غوښتنه کوي. دوی وایي په تیرو 20 ورځو کې چې دا دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې، لامل یې دواړو لوریو ته پراته خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي حذیفه زاهد ازادي راډیو ته وویل چې مور یې ناروغه ده او باید پېښور ته ډاکټر ته یوسي، خو په خبره یې د لارې د بندېدو لامل نشي کولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل نه یوازې دا بلکې په سلګونو نور کسان هم له ورته ستونزې سره مخ دي.
د دې خو ناروغان دي چې هلته له ډاکټرانو سره وختونه د دوی پوره کیږي چې باید دوی ویزې ټو کې هلته لاړ شي او نوي دوی واخلي. له هغه خوا چې ډېر د قبایلو محصلین دي چې هغوی هلته په افغانستان کې زده کړې کوي، هغوی اخوا بند پاتې دي. هغوی هلته تقریبا کرخې ته نږدې یا ګیټ ته نږدې په هوټلونو کې شپې ورځې تېره هم د دې خونه دا مریضان او تجاران پیسې مصرفېږي، وخت ضایع کېږي.
د کرخې بلې غاړې ته د لوړګي اوسیدونکي صدیق افریدي وویل د لارو بندښت دوی ته تر هر چا ډېر زیان رسولی، ځکه په خبره یې د دوی روزي له همدې دروازې ده او دا چې له تیرو 20 ورځو راهیسې تړل ورسره ټول کاروباریان بیروزګاره شوي دي. نوموړي غوښتنه وکړه چې د تورخم په ګډون دي د کرخې په اوږدو کې ټولې پرتې دروازې د سیاست قرباني کېږي نه، بلکې د هر ډول ستونزو د پیښېدو پر مهال باید دروازې پرانستې پاتې وي.
تیرو 20 ورځو نه چې کملاره بند وا د تجارت لپاره غوسم بند دی، طرف تم نقصان شوی ته پښتنو هغه طرف تم نقصان دی. نو مقصد دا د دایمي کولاو شي او دا د بالکل د سیاست نه لری کړل شي چې په سیاست پورې دا دروازه ونه تړل شي چې د خلکو کاروبارونه نه خرابېږي، د خلکو تلګ راتلګ ژوند نه خرابېږي.